السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوال ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوترش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس روسي سفر ته په اشاره ویلي چې دوی دا سفر په ستونزمنو شرایطو کې کړی او دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پانتونونه یې وربند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره هغه عوامل دي چې تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو بیا تر دې وړاندې له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه یا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بیګاه خپور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشي کېدو په اړه دوی خبر شوي، خو نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشي کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون ټلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي وو او نه یې اوس د هغه د خوشي کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو په عین حال کې طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشي کړي. پر هر په ننګرهار کې د همیشه بهار ټلویزیون خبریال و چې د مرغومي په 19مه د جلال آباد څخه کابل ته وغوښتل او توقیف شو. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د مرغومي په 19مه په کابل کې ونیول شو. طالبانو د دواړو خبریالانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د رواني مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزې لوبې وکړي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی وایي
شارجه ودل کې چې موږ کوم دغه تمرینات پوره پوره مده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې د غراروان سری ته پاره او ار ار چې موږ په پیډو چې کوم ځای کې کمې دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره تفسیر کړو.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډل مشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمه په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. اوکراینی سرتیرو پرون د دونسک په لویدیځ اړخ کې د واګنر په نوم د روسي د اجیرو ملیشو په وړاندې مقابله کوله. د اوکراین د پلیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیریسکی پرون وویل چې د واګنر ملیشو له څو استقامتونو څخه پر دوی بریدونه کوي څو د دوی دفاعي لیکې ماتې کړي. خو جنرال سیریسکی زیاته کړې چې د دوی ځواکونو د روسي اجیرو سرتیرو ته درنه مرګ جوبله اړولې ده. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغه مرګ جوبله په اړه څه نه دی ویلي. د ایران مخکښ اصلاح غوښتونکي سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په اوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوی د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. تر دې دوه ورځې وړاندې شمالي کوریا له یو اوپتل څخه دوه کروز توغندي په ازمایښتي ډول توغولي وو. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانانو د پورونو کچه د پام وړ زیاته شوې. د چارو کتونکي بیا د دغو شمیرو په اړه شکونه لري.
دا احصایې ډېر دقیقې نه دي. دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوي احصایې واخلي په افغانستان کې شتون نه لري.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر هغه خبرې ناندریزي شوي چې پر حکومت انتقاد کوونکو ته یې د وژنې ګواښ کړی. د اوسکار جایزو په مراسمو کې ملالی یوسفزی د غازی امان الله خان د میرمنې ملکې ثریا غاڼې اغوستې وې.
دا غاڼې د لرغونو انتیکو غاڼو د نامتو پلورونکي فرید لایټن له کلکشن څخه غوړسي وې.
په کندهار کې د ظاهر شاهی کانال د پاکولو چارې پیل شوې.
د ظاهر شاهی کانال څخه تقریبا 1,500 جریب ځکه د دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي د اوبو په جره رسیدلو کې به دا ډېر رول ولري.
نور راپورونه هم لرو. دوهم نیمایی د زهرو کاروان خپرونې ته ځانګړی شو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري لکبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلي دی چې له 2019 کال راهیسې د هغو پورونو کچه 500% لوړه شوې چې کورنۍ د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نورو اخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تېر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو له 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتلنه کړې. په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9,000 افغانۍ پوروړې وه. په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هرې کورنۍ د پور متوسطه کچه 6,000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 2 لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 ساخته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9,000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6,000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د زیاتېدونکو اقتصادي کمزوري له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی. دا موضوع احمد تکل اقتصادي چارو له شنونکي ازرق شافیزي سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې راپور موندنې څومره دقیقې کېدلی شي؟
دا احصایې ډېر دقیقې نه دي. په دې چې دا میکانیزم او دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوي احصایې واخلي په افغانستان کې شتون نه لري، او د بین المللي مؤسساتو فعالیت هلته خپل محدودیتونه لري، او مخصوصا د کورنیو په دننه کې خزینه کارکوونکي د بین المللي مؤسسات اوس کار نه کوي. نو څرنګه دوی د کورونو په دننه کې د هر کورنۍ څخه دوی معلومات اخیستي دي، او بیا د هغه ایوریج پیدا کړي دي یا اوسط ایستلي دي چې مخکې شوه 9000 او 300 اوس 9500 دي. زما له نظره ډېر دقیق خبرې نه دي. دوهم دا چې هغه مؤسسات چې پورونه ورکول لکه بانکونه، لکه د کوچنۍ پور ورکوونکي بانکونه چې سیمه لپاره یا کوچنۍ متشبسین او متوسط متشبسین ته پور ورکول، هغه اوس شتون نه لري. نو دا پور چا ورکړی دی؟ دا خو باید برسیره وي.
مننه حافظ صاحب. که خلک کولای شي چې پور واخلي، خو معنا یې دا ده چې لا هم یو څوک شته چې مثلا خپل ګاونډي ته یا خپل یو خپلوان د کورنۍ غړي ته پور ورکړي، که د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي، یعنی دا احتمال یا دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي چې حتی څوک نور نو د پور ورکولو توان او وس هم ونه لري؟
کچیری دا 90% د خلک په خپل اړتیا ولري او محتاج وي او شتمنۍ ونه لري، نو دا اضافي پیسې کوم کوي چې خپل ګاونډي ته یا خپل خپلوان ته بیا پور ورکوي. نو زما له نظره دا دوی یو پروژه لپاره وردانګي او خپل پیسې خوندي کوي او خپل ضرورت اخلي. دا ډیر دقیق نه دی زما له نظره.
مننه. او رسته پښتنه دا چې د نړیوالو مرستو چې افغانستان ته راغلي، مخصوصا په ژمی کې، هم دا د سګنی ژمی کې، د افغانستان کې بے وزلی او فقر یو څه له منځه یووړ، یعنی یو ځای ونیو کنه؟
هیڅ وخت د درویزی او گدایی لمخې ترقی او پیشرفت نه دی رسیدلی، او دا بیرنی خصلت لري. اول خدا پیسې چې راځي بین المللي مؤسسات خپل ون داخلي، بیا غیر دولتي مؤسسات خپل اداري برخه اخلي، او بیا اپریشنل کاست یا خپل عملیاتي خدماتو بیا اخلي. هغه څه چې پاتې کېږي افغانستان بېوزلو خلکو ته ډېر لږ دي، اما په هر صورت درې څخه دي، بیا هم یو څه یو ځای نیسي، ځکه چې بل امکان نشته دی. په افغانستان کې نه پانګونه شتون لري، نه د کار ځای ایجاد شوي دي، او نفوس زیاتي کم له کمه په کال کې 6000 تر 8000 خلک نوی کار دګر ته داخليږي، او ورته کار نشته دی، او د فقیرانو شمیر لا پسې زیاتیږي.
د اقتصاد چارو شنون کې ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم هغه څرګندونې ناندریزي شوې چې ویلې دي پر حکومت انتقاد کوونکي او د حکومت تخریبونکي واجب القتل دي. د نوموړي دغه څرګندونې په کندهار کې یوې غونډې ته کړې چې په د غبرګونونو په اړه یې تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شمې په ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره له دې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفته لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهي هم کړی که دوی مخالفت ته دوام ورکړي او بځپل شي.
دا ټول هغه خلک دي چې هغه بوهان بلکیږي، واجب القتل بلکیږي.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستوال شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد د اورېدو لپاره هم دوی راضي نه دي، او دوی د پاره د خلکو وژنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده نه فتوا ده نه بل کوم باصلاحیت کس دي، دا په دې معنا باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتي دي، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملي کی.
د جرمني په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوري نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اصلاح په خاطر نیوکې کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ته ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله هم ده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي. له بده مرغه د طالبانو واکمنه اداره هم موږ تاسو ګورو چې استبدادي برخورد کوي او ان تر دې چې د نیوکه په وړاندې ډېر سخت غبرګون ښیي.
ښاغلی عبیدی هم دا شنوایی د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي، خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې تر څنګ یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو غبرګون ښودلی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه ځوروي او ونه وژني، ټولو ته یې خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. له دې ورهاخوا د ښاغلي نبیل په باور له طالبانو سره جوړجاړی ناممکن دی. د قاضی لودین په نوم یو دیني عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپلې فتوا بیا کتنه وکړي ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت ته سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت غوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو هم په طالبانو تور لګولی چې افغانان یې له ګڼو بشري حقونو محروم کړي، خو طالبانو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوسکار د جایزو د ویش مراسم هر کال په زړه پورې حاشیه او سنډی لري. سا کال په دې مراسمو کې د نورو په زړه پورې مسایلو ترڅنګ د نوبل جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی د لیدونکو جامو او غاڼو ته د خلکو پام اوښتی وو. ملالی یوسفزی چې اوسکار جایزې ته د خپل نومول شوي مستند فلم د ملاتړ په مقصد په دې مراسمو کې ګډون کړی وو د ملکې سوریا غاڼې اغوستې وې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د نجونو د تعلیم د حق مدافع او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی د یکشنبه په شپه د اکاډمۍ ایوارډ یا اسکار جایزو د بیش په مراسمو کې د ملکی سرایا غانی اغوستې وې. ملکه سرایا چې د افغانستان د استقلال د ګټونکو غازی امان الله خان میرمن و، په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره د کار په سمبول بدل شوې ده. ډیلی میل خبرونه لیکي چې ملالی د ملکی سرایا د غانو په اغوستو سره د ښځو د تعلیم د مخکښ ملکې ته خپل ارادت او اخلاص څرګند کړ. ملکی سرایا په 1946 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د نهمې کلیزې په مناسبت په یوه وینا کې وویل چې د افغانستان ازادي په ټولو افغانانو پورې اړه لري. هغې له ښځو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ښځو لپاره لومړنۍ خپرونه هم د ملکی سرایا په نوښت چاپ شوې ده. ملالی یوسفزی په دې مراسمو کې یو وش کمیس چې ټوکرې ځلېده او ټول بدن یې پوښلی وو او پاسنۍ برخه یې د پوړنې په بڼه جوړه سوې وه اغوستی وو، او د غاڼو لپاره یې د شاوخوا یوې پیړۍ مخکنی غوږوالي چې د الماسو پاولې لرل او همداراز د 19مې پیړۍ د الماسو ګوتمۍ اغوستی وو. دا غانې د لرغونو انټیکو غانو د نامتو پلورونکو فرید لایټن له کلکشن څخه غوړسی وي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې فرید لایټن د افغانستان د پخوانی ملکي غانې له کومه ترلاسه کړې دي. ملالی یوسفزی د خپل مستند د ملاتړ لپاره د اسکار جوایزو د ویش په مراسمو کې ګډون کړی و. دا فلم چې نوم یې دی پردی په دروازه کې او ډایرکټر یې جشوا سټیفل دی، د امریکا د سمندري ځواکونو د یو پخوانی سرتیری کیسه کوي چې د منځني ختیځ هیوادونو ته څو ځلې په سفرونو هم تللی، خو له مسلمانانو څخه ویره یې له زړه څخه نه وځي. که څه هم د ملالی فلم د اسکار د غوره مستند فلم جایزه ونه ګټله، خو هغې ویلی دی چې د دې فلم د انسانانو په ذهن کې بدلون راوستلی سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې لمړی درته وایو چې د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو ملي ورځ په دې ټینګار سره لمانځل شوی چې په دغه ولایت کې باید دغه تاریخي آثار وساتل شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو په رول علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار د سیمینار په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي موخه عامه پوهاوی، تاریخي او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه وه.
یو علمی سیمینار د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګ د خلکو د همکارۍ په اړه په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګ د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ ورپیژني، خو تر څنګ یې دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان لیدو ته راځي او له دې سره یې حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو له راتګ سره چې هغوی په دې ټولنه کې ګرځي، سفرونه کوي، هغوی عملا دلته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیاته مثبت اغیزه کوي.
د سره بله برخه یې هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد ته داخلیږي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلي، شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت تقاضا هم پیدا کېدلی شي او یو ډول دې ته بازاریابي هم کېدلی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان معنوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدي لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام ماهروي د دې پروګرام خبری مسایل هم پای ته رسیدي. وروستی راپور راخلو. د کندهار د ظاهرشاهي کانال د پاکاري چارې پیل شوي. دغه کانال چې 80 کیلومتر اوږدوالی لري د کندهار ښار په ګډون د وو کرنیزو ولسوالیو 150,000 جریبه ځمکه خړوبوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ظاهرشاهي کانال د پاکاري چارې دا کانال د کندهار ښار او ولسوالیو شاوخوا یو سلو پنځو زره جریبه ځمکه او باغونه خړوبوي چې اوس یې د پاکاري چارې روانې دي. د دې پروژې یو څارونکی انجینر محمود الله یعقوبی وایي دغه کانال د ارغنداب سیند د درېمې برخې اوبو د لېږدولو لپاره ډیزاین سوی چې اوس تر ډېره له رسوباتو ډک او لږې اوبه پکې تېرېدلې.
دا تقریبا د رود دوهمه حصه ده، د پنځه دو چې حساب کې اوبه درې حصه موږ رود ته ورکوو او دوه حصه زرشاهي کانال دی. په دې کې ډنډ، دامان، ارغنداو، د پنجوایي ځینې ساحې دا شامل دي. دا اوبه تر ډېرو ځایو پورې ځان رسوي. د ښار ځینې ساحې په دې کې شته. دا زرشاهي کانال څخه تقریبا 1,500 جریبه ځمکه د دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي او د دې ګټه هم دا ده چې د اوبو په سرعت کې به دا ډېر رول ولري، د اوبو په ژر رسېدلو کې به دا ډېر رول ولري او خلکو ته په ډېر اوبو رسولو کې به دا رول ولري، ځکه چې په دا ډېر وخت کې دا نه دي پاک شوی.
د کندهار اوسیدونکي او کروندګر د احمد شاهي کانال د پاکاري د چارو له پیلېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې چارې پر وخت او له ځن پرته پای ته ورسیږي.
زما نوم جناغا دی. دا نو ډېره ګټه لري. دا اوبه چې په زمانه پاکه شي دا اوسمانه اوغ میدان اوغ مچکوته دا اوبه رسېږي. دلته چې کوته دغه چې ډکه یې نو خو هېڅ پیدا نه وکړل، نه شاته له اوبه نه شي رسېدلی. دا پر روز کال دا اوس بجې دغه نه ډاکټر ګسره بچره وجه نه.
زما نوم محمد هاشم دی. دا پنځلس کاله قریب دی نه دی پاک شوی. پنځلس کاله کېږي دی نه دی پاک شوی. چې پاک شي فایده خو نو دا اگر کندهار دا ولسوالۍ ته رسېږي، د جریر ولسوالۍ او ولسوالۍ لاندې خپل ښار در لاندې فایده خو بېخي ډېره ده. وزارت و شنګ د اوبو دپاره بېخي لو فایده ده. واجه موږ ډېر اوبه به په پروت کړلې یا به باغ نظر نه سوی راکړلی و. نو
په ورته وخت کې د کندهار ولایتي مسلان وایي د دې کانال د پاکاري لپاره 10 میلیونه افغانۍ ځانګړې سوي چې د پسرلي تر پایه به یې چارې بشپړې سي. د طالبانو د حکومت د ارغنداب سندیزې حوزې رئیس ملا سید محمد شرافت وایي د دې کانال د پاکاري سره به د اوبو د تېرېدو کچه له 25 متره مقابه څخه 2.5 متره مقابه پر ثانیه ته لوړ سي او لیرې سیمو ته به پر وخت اوبه ورسیږي.
زرشاهي کانال تاسو به تر معلوم دی چې ډېر لوی کانال دی چې د ارغنداب د روز په سربند باندې راجلا کیږي. په دې ټول اوږدوالی چې دی هغه تقریبا 80 کیلومتره دی. موږ اراده کړې ده زموږ روش دا واده ټول پاکه کو او واده ډېره ډکه سوې ده. یو خدای دی چې ډېر وخت ډېر سوې دي. تقریبا 10 ورځ کار به کیږي چې دا واده نه پاکه سوې. او بیا لږ مخکې وختو کې چې کوم تیز سیلابونه رالو او سیلابو پر اتک سره د اوبو پر ایله کېدو سره دا واده ډېره ډکه سوله. داسې ډکه سوله چې د دې 5 ورځو د اوبو د رسولو ظرفیت نه لري. نو موږ کوشش کوو چې واده غزال حال باندې ودرو پاک کړو.
ظاهر شاهي کانال د داخلي لبن څخه سرچینه اخلي او د 80 کیلومتره په اوږدوالي زراعتي اوبه لېږدوي. د داخلي بنچي د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د 202 میلیونه متره مقبه اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د تیر جمهوریت په ورستوي کې چارواکو ژمنه کړې و چې د نړیوال بانک د 440 میلیونه امریکایي ډالر په لګښ د داخلي بند د ارتفاع د لوړولو چارې به پیل کړي. چارواکو هغه مهال ویلي و چې د داخلي بند پروژه 4 برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنی د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکی. دا مهال زابل مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې روژه روانه ده تقریبا 10:00 پاتې دي. د ټولو وطن میشتو نه مونږه هیله ده، خصوصا هغه تجاران چې افغانستان ته خوراکي توکي راوړي او هغه دکانداران چې د غمدا توکي پر غریبو خلکو خرڅوي، په دې روژه کې د قیمتونه راکښته کیږي تر څو زموږ غریب ولس لامدې پامدې روژه کې خپل خوراکي توکي ترلاسه کړي او دغه صفات نسي. دا به مهم د آخرت لپاره یو ثواب، یو شکار به وي او هم به مو د دې دنیا د وطنوال لپاره. نو دا مو هیله او امید له ټولو اوریدونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي تر څو هټیوال یا هغه دکانداران چې دا شان خرڅوي ارزانه کړي او ګران نه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات. خبر مې تاسو سره دا شریکوله په جلال آباد کې ننګرهار ولایت د غدریکشو موضوعات دي. حکومت په دې باندې پوره غور نه کوي، خو بس دغه غریبانو نه دارکشي نیسي. دغه خبره می تاسو ته در رسوله چې دا چارواکو ته ورسیږي. دغه د پلیټونو مسلې را دغه کړل چې دا نه وي کې او دې باندې وخه وخته دی او دا دی او دا دی او درګرد دغه لکان دارکشي ودري او دارکشي خرسي او زی بهر اروپا ته بیا چې د گاډي ټکر شي ور په ایران کې او په یو ځای په بل ځای کې غریبانو تباہ برباد شي، ختم شي کورنۍ، همدغه سره خیر په ټغر باندې کینی. نو په دې هله باندې چې دا وا چارواکو ته ورسوي چې کچا ته دا پلیټونه دې ته نوي کوي، ام چې لیک پاسانی باندې وکی چې دمر وخت پیناخلی دا اوس یو یو غریب درې درې څلور څلور ورځې بده ته انتظار کوي. نو دا چې رکشه راو بس او ماخام بچول چې ویني چې خو ګرانه ده کنه.
اوریدونکو دوهم نیمایی ته ورسیدو، شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یو ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوترش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس روسیو سفرونو ته په اشارې ویلي چې دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې نړیواله ټولنه یې ناراضه کړې ده. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشي کېدو خبر ورکړی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبانو هم په دې اړه تر اوسه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د روانې لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 24مه، 25مه او 26مه نیټه ترسره کیږي. د اوکراین د ختیځې دونسک سیمې په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. په دغو جګړو کې د روسي اړخ ته د مرګ ژوبلې ده هم شوې ده، خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران مخکښ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په ایوین زندان کې بندي دی، وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله کړې چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوي د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروې بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیونه افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، پخوا به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا
په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې واز په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مزکل لارې فزیکی سروې و سرویران به کلیو باندو ته تل د غیزنې به ارقام راټولول بیا په اخر کې 2010 2013 د دین ورسته بیا دواله سروې شروع شوه هم د مزکل لارې او هم د سټلایټ لارې دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسيټي په ترو کې دلې لیکن د وزارت مبارزه علي مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې وو اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسيټي لخوا به اعلان دله خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه علي مواد به ورسره یو ځای شریک وو دا چې اوس طالبان د ځکه له لارې د یونیورسيټي دواله لارې نه دواړه موثرې دي خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه دا معلومیږي نه دمځکه لږ زر قیمتي تمامیږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي خو دا اول لارې ډېر په اسانۍ سره کی ځکه هغوی سټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي
بای رفیق صاحب دا طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې وکیږي او عملا حضوري او فزیکی به وي نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډیره پراخه ده نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروې
د خطرای په لارې سمون دونه ځکه کړو چې وی او د طالبان حکومت چوي چې موږ د ځکه درار څخه هغه بل ارقام راوړي دا یو ځنه شي چې زما ځان تر دې د وخت توجه نه ده اصلي هدف تر څه ده چې څنګه وکولای شي د کوکانو سره د کښم مبارزه وکړي هغه ته هیڅ ګټه نه رسي دوی په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د سټلایټ اکسونه به دینه مني او هغه د ځکه سروې به له متحده نور خارجي ایجنسی نه مني خو ټول خبره ودی ته راځي شاید د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت مبارزه عملي بل څنګه اخیسته زه د سروې په کیسه کې دوه نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بل اخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي خو اصلي موضوع دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولای شي د دې سره مبارزه وکړي ما هدف ټول دا دی
بلې نتیجې تک وګورو نو که دوه دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي نو دغه د دوه نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې ځکه منابع مونږ ته ویل په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي
چاته کا چنه کی پدې خاطر دا نه دي خو په خام لري په تیر پنځلو شروع کړو کې موږ څو واره نتیجه لري پدې پر ځای چې نه واده چنه چې موږ لري دي بل کال چې بیا سروې کړی دی یا د سټلایټ لارې څخه یا د مځکې لارې څخه خو هغه اشاره کاسو د کښت کوکارو نور هم مختلف دي نور هم مختلف دي نور هم مختلف دي تیر امر چې ما وویل نو په پیرم چې پروش کالو کې ته نه شم مخکې ودی چې شپږ زرو ټنو خبره کوي دا امر د 1500 ټنو سره پورته شوی دی سړي چې په نظر باندې د وخت وجره ده هر امر چې مابین ته راشي چې اصلي خبره د مبارزې رامنځته نه شي یوازې په سروې باندې به موږ هیڅ ګټه نه اخیستل نو خپل په مثبت نظر نه ورته ګورم په دې خاطر چې عملي پلان نه شته د کوکارو د کښت په بدیل کې څه شي باید وشي چې دا کښت دې کښته ووځي
بلی ډاکټر زفر ملګری ملتونه وایي البته یونیورسيټي چې دوی له طالبانو سره په سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري دوی فعالیت هم کوي یونیورسيټي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کېدای شي
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونو ډي سي، نو دا مشکل نور هم زیات شي کمیږي نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونو ډي سي څه کوي، هغه بیا بېله خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه یي موادو سره مبارزه بیا څنګه رنگ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګی نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکېچ زیاتولو یو کار دی، یعنی دا سروې هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به هماهنګي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي.
پخوا خو داسې وه چې کله به د مشترک سروې کېده نتیجه چې بلاس ته راغله د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړوه، هم عملیاتي پلان هم به چې عملیات به کېدل پې، هم به دې چې پراختیایي پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدره سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې وبه لیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي. خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره باغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي، یعنی د حکومت سره باغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې ته که راشو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود، د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 20% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمین آیسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره څه موجود نه و، د اول او سره څه خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نه ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجانو په لاس کې و او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي. او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زرو ټنه پورته کېدل او دا حد ته راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 14000 ټنه یا 2000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی، زه د سروې په غم کې نه یم. سروې به بیا وسي، بیا به وسي، بیا به وسي، ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته نه لري، خصوصا خارجان نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه راغلی. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي، ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره، نیت یې موجود نه دی، صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي، او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نزه و دې چې دوی تراک سره مبارزه وکړي. زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام پر هم وال سوې دي. یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډېر پراخ بودی جغوري او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي ولا کار ونه کړي نو څه څنګه کولای شي.
همدې مسلې باندې رفیق صاحب مونږ غوښتل تاسو ویل چې دا سنتي کښته بیرته ګرځېدل دا ډېرې پراخې بودجې ته اړتیا لري، خو بهرنیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله ده، مشکل دی. یو مسله بله ده چې طالبان دې ته تر ډیره د پر رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري، ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع بې پرې وچوي، خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي، نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي، دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي، او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني.
خبر ترازم خانی جان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم شي. دوی صادق نه دي ودې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي، خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تېري. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي. موږ ولیدل په تېرو 15 کالو کې، موږ ولیدل په خپلو سترګو، موږ ولیدل داسې چې موږ د اوازې د رئیس کال یا د باندې، موږ په خپلو په کلیو بانډو کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه و کومک ته د زمیندارو څخه پدې دوی مختلف لارې را مخته کړې. شغل لارې نه یوازې دا چې زموږ انانوي کښت د منځه یو، زموږ انانوي طریقه د منځه یو، زموږ عشر سیستم د منځه یو. دوی هیڅ نه و مثبت کارونه افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي. دا یو خبر ده. بله خبره دا ده چې تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلان یې په هڅه اندازه چې موږ وینو، د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکو ته وړي. زما تخمین د روی څخه غلط نه سم، زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیادای نه شي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسېږي. دا ټول ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 500 ټنه څخه ځي و 14000 ټنه؟ دا خو منطقي خبره نه ده. د دې و شاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت ولې دا سره ویدي چې په هر شکل باندې اوسي. موثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروې باندې اوسي، بالاخره پیسې دوی سرسي او په هغه شکل یې خستې لکه پخوا چې خمچه کړي وو. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور لویتون لري او د خارجیانو نیت خو زه د لوی سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر، د اوس خو د مخدره معامله خو نړیوال هم ځان ته یو ګواښ بولي، افغانان ته هم دا د پخوانه خو، ځکه دا هم جګړه تمویل کوله او د افغانانو صحیح مشکلات یې زیږولي وو. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی اوس د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو د دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید له منځه وړلو لپاره آیا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي؟ او تاسو دا امانګي د 2 کلو تجربې د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان وینئ؟
یو خدا دې چې پخوا څه شوي دي یا څه کېدل دا خو بېله خبره. خارجان واقعیا زموږ په ملک خپلې ګټې لټوي، زموږ لپاره داسې غم مړ نه دي. خو افغانان کولی شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک بنی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي. خو کلک اراده ګوره، په پخوانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم وو صفر ته رسولي، دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغه نه دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و لکه اوس چې حاکم دي، چې د ټوله خاوره حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري اخو دې نه خبره ده. افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي، دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوانه زیاتو بانو هغه لاندې دی په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورتونو شته خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي، ځکه دوی دا تجربه لري. پخوایم دا کار کړی و په پخواني حکومتونو وخت کې، خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو ځای د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونو کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو. دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنې هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې بیا حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
دا خود طالبان خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی. په افغانستان کې ډېر داسې مسایل دي چې د خارجیانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نورې مسایل دي. دا خو یو بانګیري کوي خارجیانو، ورته بانګیري کوي طالبانو خپل سیاست مخته بیايي. هغه خارجیانو پروا نه لري، خارجیان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل موږ ته دی، افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقانه د افغانستان هر وګړي دپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی وچی تقریبا د تنا د امریکا د آئینې ادارې لخوا نه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده. خو اوس چې تاسو وایئ دهقانانو زمیندار او دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي، واقعیت هم دا دی زه موږ چې خبرې کوو. خو اوس داسې یو مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندوي او په بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمینه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوئ دا به ډېره ستونزمنه وي؟ تر اوسه داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوې وي.
ور زه د شلو کالو خبره کوم، په دا شلو کالو کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوي. هر شی چې سوی دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی، او زمینای سره زمیندار شهادت پر دې باندې ور کوم چې هیڅ وخت سمور سره کومه کړی سوی. فقط یو بهانه به جوړ سول هغه پیسې چې به د هر پر هر نوال باندې راغلی کې ډی پی او کې یو ایس ای ډی او هغه پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی پر کم خرڅېدلې، چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه و پکښې کې د افغانستان د حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکښې کوو هم عملي نه وو. زه دې شي ته د شک په سترګه ګورم. یوه خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی. نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې په کار دی، بلکې په شو منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کېږي، اوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې د بدخشان سره نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هراته پورې کېږي. د دې عاید چې نه وي دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډېر بدبختي ده د افغانستان لمنوالې ده وي. دا د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. او زه همېشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډېر شي، لکه ډېر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووالې. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم، زما غوږ ته هېڅ
مثبت ټکی نه راځي. او نن زم مناست یو زمیندار دا تصور کولای سم چې بل اخر دوی د تلاک سره د مبارزه په چوکاټ کې وکولای شي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کوبک وکړي. زه اصلا پروژې ته په دشک په سترګه ګورم، نو په دې خاطر باندې سروې زموږ درد راده واقعي او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کیږي هغه ته زه ډېر د شک په سترګه ګورم او پخوا چې په خپلو سترګو لیدلی دي. نو زه دا وایم چې د طلاق سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی او په یو امانګي پکار دی چې امانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دوهمه دریمه درو د بزګرو سره پکار دی چې قطعا څوک خپل خبره باندې غور اکثر په خپل مشکو باندې نه دي. د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې دا نه دي چې پخوا په رقم جنگ دي، نشي اوسېدلی په خپله منطقه کې، نشي اوسېدلی زمیندار. او هغه مسالات یې په وخت چې دی په خپله منطقه کې اوسېږي، او زمیندار هغه په خپل کښت باندې مسالات یې، او دوی چې د کښت سره باندې یو ځای اوسېږي، کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی، او د هغو آني عاید په کار دی، او د تریاکو آني عاید په چې په کښت کې موږ اوس بل شی نه لرو. په تېرو شلو کالو کې یا څلوېښتو کالو کې دا
بله. ډاکټر سوزفر دوستی پوښتنې په اړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنځ همغږي نه رامنځته کیږي، د بهرنیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ، طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي، نو نتیجه څه کیدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څه وي، د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي، اوس له هغه نباتي اړخ نه ځي، دا د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروینو دا مسایل پکې راضیت شوي دي متاسفانه.
اصلا د نشه توکو مشکل ډیر غټ دی، یوازې کښت پورې مشتم اغند لري کړه تریاک سبا ته هم د منځل اړ شي یا کښت بیخي ختم شي، لیکن نشه توکي نه ختمیږي. د دې ختمول داسې ډیر اسانه کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور شان وسو نور راځي مارکیټ ته. په افغانستان کې پخوا چا پیژندلم نو خو اوس شته دي، امن موجود دي په کابل کې، موجود دي په نورو ځایونو کې، موجود ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی، دا مازله ډیره غټه مازله ده، او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي د هغې مسؤلیت دی چې دې دپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو، د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هماهنګي وکړو، دوستان پیدا کړو، د دوستانو کومکونه جلب کړو. د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان، خپل بزګر، خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي، خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی، دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه وغواړي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري، دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالونکو دپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي، خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه یې دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفت چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي، خو ډېر کم ډېر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتاً په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي. په یوازې صورت به وکولی شي، خو ډېره به مشکله وي، آسانه به نه وي.
له خپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی بحث کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا. سینه خون به مرد سبا